ساروان در استیدیو است. خوش آمدین ساروان صاحب.
سلامت باشه نعیم صاحب، قدر منو آوردون کو تاست هم سلامون آوردین کم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او چې متحده عربی امارات غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. په دې او سربیره نور راپورونه هم لرو او د غراس دوه اونیس پروګرامونه خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د ولسی پاڅون یولس غړي وشل شوي دي. هندوی د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. په کندهار کې خلک او چارواکي د نوملیکنې د مرکزونو شمیر لږ بولي او امنیت شورا د سوریې د وروستیو حملو د غندنې لپاره د روسیې پریکړه لیک رد کړ. د خبرونو تفصیل. د سرپل ولایت په سنگچارک ولسوالی کې د طالبانو په حمله کې د ولسی پاڅون یولس غړي وژل شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني دا خبره تایید کړې. ویل حمله پر 15 پوسته په تیبر کلی کې تیره شپه ناوخته وشوه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هندوستان پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هند ته په سفر کې د هند له دفاع وزیر میرمن نیرملا ستهارمن او د پوځ او هوایي ځواک له لوی درسیزانو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت او له افغان اردو سره د همکار یو په پراختیا خبري کړې دي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي. پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوملیکنه پیل شوه. خو د کندهار والی جنرال زلمیر ویساو وویل چې د نوملیکنې مرکزونه کم دي. د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی وویل د دغه ولایت لپاره د نوملیکنې 215 مرکزونه پرانستل شوي دي چې د کندهار د والی ترڅنګ د ولایتي شورا غړي هم کم بولي.
څنګه کولای شو چې موږ خپل سرتنام د کندهار د ولایت د کندهار د ښار په ساته او د ولسوالۍ په ساته باندې 1,000,000 ته ورسوو؟ خدای مکړه چې داسې نه ځي چې زموږ او ستاسې سرتنام د 5,000 څخه تر 1,00,000 شي.
د کندهار چارواکي وایي چې د نوملیکنې دا مرکزونه 1,000,000 کسانو ته دي، په داسې حال کې چې د کندهار نفوس 3,000,000 ته رسیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د بابر په نوم یې د لرواټنه کروز توغندی ازمویلی دی. د پاکستان پوځ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل بابر توغندی ته یې انکشاف ورکړی او په ډېر دقت تر 200 پورې د مځکې او اوبو هدفونه ویشتلی شي. تېر کال د پاکستان پوځ ویلي وو چې له اوبتل څخه ویشتل کېدونکی لومړنی توغندی یې ازمویلی دی چې اتومي خولۍ یا سروکی لېږدولی شي. د سوریې د چارو یوه څارونکې ډله وایي د دغه هیواد شمال چاودنې لرزولی دی. په دې سیمه کې د سوریې پلوي ایراني او شیعه ځواکونه میشتي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د دې چاودنې چې پرون شنبه وشوه علت لا څرګند نه دی، خو کېدای شي چې هوایي حمله یا تصادفي چاودنه وي. د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي د چاودنې سیمه په دې مشهوره ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشه ځواکونه میشتي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې په سوریه کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امنیت شورا له 15 غړیو 8 منفي رایه وکاروله، 4 سپینه رایه ورکړه او د روسیې په شمول 3 مثبت رایه ورکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر ګواښ وکړ چې که سوریه بیا داسې بریدونه وکړي امریکا به بیا کلک ځواب ورکړي.
If the Syrian regime uses this poisonous gas again. دا وایي که د سوریه رژیم بیا زهرجن
گاز استعمال کړي امریکا به کلک ځواب ورکړي. روسیه وروسته له هغه د امنیت شورا د غونډې د دایرې دوه غوښتنه وکړه چې د شنبه په شپه امریکا، فرانسې او بریتانیا د سوریه د رژیم په څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو په فابریکې باندې بریدونه وکړل. اته مصری سرتیری او څوارله سخت دریزی وسلوال پروند مصر په سینا سیمه کې په یوه نخته کې وژل شوی دی. د مصر د اردو د یوې خبر پانی لمخې سخت دریزو چې ځینوی انتحاری واسکټونه پتنو په وی پوسټي برید وکړ. خبر پانه وایي څلورو بریدګرو انتحاری حمله وکړه چې اته سرتیری ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. لسکونه زره کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې د انتخاباتو غیر عادلانه سیستم د صدر اعظم ویکتور اوربان د بیا بریالي کېدو سبب شوی دی. اوربان تېره اونۍ د درېیم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. مظاهره چانو د موږ اکثریت یو تر شعار لاندې د انتخاباتو د رایو د بیا شمېرلو، د انتخاباتو د قانون د بدلېدو او له مطبوعاتو د ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی اوربان د ډیموکراسۍ په ورکولو او هم د رسنیو په ځپلو تورنوي. صدر اعظم ویکتور اوربان په دې هم تورن شوی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیره ملګرتیا پالي. اته بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د متحده عربي اماراتو له استازي سره د افغانستان په سوله کې د دغه عربي هیواد پر رول خبرې وکړې. دا هیواد د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي.
عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په سوله کې ذکر غندل رول لوبولی شي. د جګړې د هیڅ طرف پلوي نه کوي.
پر دې مرکې سربیره د سولې په اړه د سولې د دارالانشا د رئیس څرګندونې دراورو. په اروزګان کې د طالبانو له لورې برمته شوي خلک له خپلو کورنیو مرسته غواړي.
تقریبا زما غوښتنه زما کور دیوایز نه پرېږدي، نور جوړه کالي دي راته راواستې.
له جګړې وروسته بیروزګاري د افغانستان بله لویه ستونزه ده.
کال په کال سره جدي کېږي، د وخت په تېرېدو سره به ډېرې او جدي ستونزې باندې بدل شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ساعت 8:00 دی. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه لرو. خو اوس د راپورونو نوبت ده. د افغانستان حکومت وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې د متحده عربي اماراتو رغنده رول مهم دی. د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه دا خبره پرون وروسته د دې وکړه چې د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر او د متحده عربي اماراتو سرپرست سفیر په کابل کې د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د سولې عالي شورا د رو میسته د طالبانو د راکاژلو په برخه کې د عربي هیوادونو رول ارزښتناک بولي. د موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ویلي چې هیواد د افغان دولت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفارت سرپرست او شارج دفیر عیسی المزوري پرون د خبره د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت شورا په بیان کې د ښاغلي اتمر په حواله ویل شوی چې متحده عربي امارات د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول بحثونه او لیدنې د ولتونو د اړیکو د خوالي او د افغان سولې د ټینګښت لپاره د یوې اجماع په جوړولو کې ډیر ارزښت لري.
نه واځي د چکچمه کې استنړی کې هم موږ هم د فرضیه مخ په عمل کېدو د اجماع رامنځته شي. د اجماع پر رامنځته کېدو سره به د سیمې د وادونو کومنس کې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره او همدارنګه د اقتصادي بهبود لپاره زمينه مساعده شي، حکومت سازي به وشي او د دولتونو ترمنځ اړیکو په بهبود کې دا ډول ناستې ولیدنې کتنې مثبت تاثیرات لري.
د سولې عالی شورا هم د افغان سولې د ټینګښت لپاره عربي هیوادونو په خاصه توګه د عربي متحده اماراتو همکاري مهمه بولی او وایي چې دغه هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندل او خامخا په سیمه او طالبانو خپل نفوذ لري. دا خبره د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار او د متحده عربي اماراتو د سرپرست سفیر پرونی لیدنې ته په اشاره وکړه.
شورا امنیت افغانستان هم بدون شک
د افغانستان د ملي امنیت شورا پرته له شک د افغانستان د سولې علي شورا سره په همغږي ډیر ښه ګامونه اخیستي. څوک ولای شو د ځینو هیوادونو للارې د افغانستان د نظام په وسلوالو مخالفینو فشار وارد کړو. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغې ډلې هارون میر بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له عربي هیوادونو سره د افغان دولت نږدې اړیکې مهمې بولی، خو وایي چې د سولې په پار په اجماع کې باید د سیمې د هیوادونو تعادل هم وساتل شي. د هغه اشاره تر ډیره ایران ته وه چې له عربي هیوادونو سره اړیکې سړې دي. د نړیوالو اړیکو یو بل کارپوه او لیکوال انتظار خادم وایي افغان حکومت باید ایران ته قناعت ورکړي چې له عربي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د هغوی په تاوان نه دي. دا لومړی وار نه دی چې عربي متحده امارات د افغان سولې لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي. تر دې مخکې امریکا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سفر کې هم د عربي اماراتو، عربستان، امریکا او افغانستان استازیو د افغان سولې په ټینګښت خبرې کړي او د همکارۍ ژمنې کړې ده. د ځینو معلوماتو له مخې ممکن عربي متحده امارات یا هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې د خبرو اترو یو دور په خپل کوربتوب ترسره کړي. خو په کور دننه په کندهار ولایت کې امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ویلي چې د طالبانو شپېتو مهمو غړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او د هم له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
و موردل چې د متحده عربی اماراتو سرپرست سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره کتلې دي او دا کتنه وروسته له دې کیږي چې ویل کیږي تر دې وړاندې په واشنگټن کې د متحده ایالاتو، افغانستان، سعودي عربستان او اماراتو استازو سره کتلی وو. ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عربي هیوادونو همکاري د پام وړ پرمختګونه رامنځته کولی شي. د دې ډلې کارپوهانو په منځ کې یو هم انتظار خادم دی. نوموړی وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات کولی شي له خپل نفوذه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خادم سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او لومړی ښاغلي خادم د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده عربي امارات د افغانستان په سوله کې څه رول لوبولی شي نظر څرګندوي.
باور لرم چې عربي امارات په خپل ذات کې د افغانستان په سوله کې ذکر غندر رول لوبولی شي چې له یو خوا خو د جګړې د هیڅ طرف پلوي نه کوي، نه طالبان هغه شتان چې بخای پیشن لپسیت بانی پیجن او نه هم دا افغانستان حکومت مطلق و دوی طرفداری کوي. نو فکر کوم چې دغه غیر جانبدار هویت د افغانستان په د سولې مسله کې ډیر کومک وکړی شي. دویمه اساسي مسله دا ده چې عربي امارات د جوړښت په لحاظ باندې او د خپل فعالیت په لحاظ باندې د دنیا د مرکزیت حیثیت لري. نو باور لرم چې د مختلفو دلو، د مختلفو فکرونو او د مختلفو هویتونو وجود په عربي اماراتو کې د دې ارزښت دی چې کواکې عربي امارات د افغانستان په صلح کې د مهم رول لوبوي. مثلا ک عربي امارات په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مضبوطوب کې او د سولې د مذاکراتو کوربتوب کې فکر کوم چې تر ازبکستان، تر اندونیزیا او مالیزیا ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د مذاکراتو کوربتوب کې تر هغه به ډېر نتایج ولري. نو دا یو نوی قدم دی تر شای ډېر زیات پیچلي اهداف مثل سره کېږي. باور لرم چې د اتمر دغه هڅه به د افغانستان د صلح په دغه ټکیدلو هلو کې یو نوی قدم یو هله چې افغانستان ته رسول راشي.
یو څه بل هم اوس اندېښنې موجودې دي که افغان حکومت ډېر د عربو هیوادونو لمنو نیسي او لغوی نه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ هیله وکړي. دې خواته ایران هم شته چې د افغانستان یو لوی ګاونډی دی. داسې یو تقابل رامنځته کېږي که څنګه ستاسو په نظر په اړیکو کې او په همکارۍ کې؟
حقیقي شک نشته چې ایران په افغانستان کې د عربي هیوادونو له نفوذ او له حضوره په ډار کې دی، لکه څنګه چې پاکستان د هندوستان نه په ډار کې دی. دغه نیابتي جګړې متاسفانه د افغانستان له خارجه اوس هم په جوش کې روانه ده، مګر د افغانستان بهرنی سیاست او ډیپلوماسي باید دې جواب وکړي چې ایرانیانو ته قناعت ورکړي چې د عربي هیوادونو چې هغه هر هیواد دی د افغانستان په صلح کې مختلف نقش درلودلی شي، او خاصتا د افغانستان صلح چې اوس توده مسله ده او د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی، په هغې کې یوازې دوی نقش ادا کولی شي. پاتې نورې بهرنۍ اړیکې هغه د افغانستان د سیاست بله برخه ده، او په اوسنیو حالاتو کې یوازې د افغانستان ظریف سیاست او منطق کولی شي چې ایران ته هم دا قناعت ورکړي چې د عربي هیوادونو ته نزدیکت د دوی په تاوان نه دی، بلکې د افغانستان د صلح د راتګ په معنا کې دی.
د سیاسي چارو کارپو شغله انتظار خادم وو. لبلی خود افغانستان د سولې عالی شورا دارالنشار رئیس وایي چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. محمد اکرم خپلواک پرون شنبه د ولسي جرګې په یوه غونډه کې وویل د سولې په اړه خبرو ته محتاط خوشبین دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې بالاخره نړیوالو سیمه ایزو او د افغانستان په داخل کې فشارونه طالبان دې ته اړ کړل چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لبای کوي. محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ جدي بحثونه روان دي.
معلومات چې موږ لرو د دوی په داخل کې هم نن دغه بحث په جدیت روان ده چې دوی شو وخت غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان مشر محمد اشرف خانی د کابل پروسی په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره لا قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دي. د ښاغلی غنی په خبره کې طالبان سولې ته حاضر سي حکومت چمتو دي چې د غډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی حمید زی لالای هم وایي چې ځینې طالب مشران کندهار ته راغلي او ځینې هم د راتګ په حال کې دي.
ځینې طالبان مشران د دوستان سولې شورا بل خبرې چې ځینې راغلي د کندهار ته او ځینې راځي.
خو محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې په دې اړه له خلکو سره خبرې سوي دي او یو بشپړه ستراتیژي ورته جوړه سوي ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو شمیر فعالان و خلک وی دولت هغه برمته شوی کسان د رخلاص کړی چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 500 ورځې وړاندې د اورزګان کندهار پر لوی لاره برمته کړی وو. د یادو کسانو له جملې لا هم ډیر لستنه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. له اورزګان څخه د ازاري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور.
قریبا زما غوښتنه زما کور دی وایي نه پرېږدي نور یو جوړه کالي دې راته راواسته یې
چې دلته ناست بله یو جوړه کالي و یو بوټونه یا چمپلانې دې شي کې راته راځي
دا ژغونه د هغه برمته څو کسانو دي کوم چې شاوخوا 500 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو په نامه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره له موټرو کښته کړه او برمته یې کړه. د دغه کسانو شمیر چې دیرش تنه وله جملې ولس تنه وسلوالو طالبانو درې څلور ورځې وروسته بیرته خوشی کړه، خو دغه ډیر لستانه چې تاسو وړاندې ژغونه واورېدل لا هم له تیرو 500 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په زندان کې د تورو ټمبو شاته شپې او ورځې تېروي. دغه برمته شوي کسان چې څلورې د کندهار او نهه یې د اورزګان دي اوس یې وسلوالو طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې په یو ځنګل غوندې ځای کې ناستي او رنګونه یې تک ژړ دي. په یادو ویډیو کې دی داسې ښکاري چې له وسه یې څه نه دي پوره، خو له خپلو کورنیو څخه په غیر شفایي توګه د مرستې غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو دې خلاص کړي.
موږ د خپلو قربان ته دغه ارزو لرو چې موږ ښه جوړ یو، خوشحاله یو، تیس په زړه کې لا دغه مره ګرځوي چې پر دې به یې تکلیف یا به بل وي. موږ دغه یو ارزو لرو چې موږ ته یې جوړه کالي راورسي.
زه خپلو قربان ته خصوصا په قربانو ته کې بیا مور پلار ته دغه وصیت لرم چې زموږ دپاره د هدایت واده خدای څه وغواړي. او بل مې دغه
زما خپل کور دا غوښتنه ده چې بس دعا اجرته کوي بله زما قربان زما غوښتنه زما کور دې وایي نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اورزګان او کندهار ولایتي ادارو ژمنه کړې وه چې د یادو کسانو د راخلاصولو په موخه هڅې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي بریالي شوي. اوس د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر مدني فعالان او خلک د دغه ولایت ولایتي ادارې ته په غوسه دي چې ګڼي د خلکو ساتنه نسي کولای او د یادو کسانو په راخلاصولو کې پاتې راغلي دي. دوی په جدي توګه له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد کسان دي د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي. د والی ویان دوست محمد نایب بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د یادو کسانو د خلاصون په مخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي.
اسفانه تروسه پوری موږ په دیوانې نه یو بریالي سوي سي یا دیر لستانه مسافر چې لا هم د وسلوال مخالفینو په منګولو کې د دار خلاص کړو. خو لا هم په دغه برخه کې زموږ هغه هلې ځلې دوام لري.
ښاغلی نایب دغه راز زیاتوي چې دغه برمته شوي کسان ملکي کسان دي او په خبره چې وسلوال طالبان یې باید خوشي کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:00 شوې. وسام سالم محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د هندستان چاپ اکانومیک ټایمز رسپانې د امریکا د پاوز د لوی درستیز پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي وسلوال طالبان او حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. رسپانې لیکي چې جنرال مارک میلی په ورستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې یوې استمایه غونډې ته وویل چې اسلام آباد ترورستانو ته د خوندي مرکزونو برابرولو ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې به د افراطي وسلوالو د فعالیت مخنیوي ګران کار وي. پاکستان په وار وار ویلي چې د ترورزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کړې او په دې لار کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل چې د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې اسلام آباد له واشنگټن سره همکاري ونه کړي، د اسلام آباد په وړاندې به شدید اقدامات په پام کې ونیسي. اکانومیک ټایمز رسپانې د مطلب په یو برخه کې پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د امنیتي مرستې ځنډولو ته اشاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې وویل دغه امنیتي مرستې تر هغو ځنډوي چې پاکستان د طالبانو، حقانی شبکې او نور افراطي وسلولو پر ضد کوټلي ګامونه نوي اخیستي. رسپانې زیاتوي چې د امریکا د پاوز لوی درستیز د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي افغان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او روغې جوړې په برخه کې هڅه کوي او د پوینه امریکا د دې هڅې ملاتړ کوي. جنرال مارک میلی په عین حال کې ویلي دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده چې د امریکا پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو تازه غنې کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ته کتنه کړې ده. په لیکنې کې په کابل کې د امبولانس په مرسته موټر بم او د شیګانو یو زیارت ته څیرمه ځانمرګي برید تر ټولو وژونکي حملې بللې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما چارواکو تیره اونۍ وویل په افغانستان کې دغو حملو د کال په اولو دریو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر 2250 ته اوچت کړ. د یوناما په حواله ویل سوي چې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په شخړو کې 1,300 تنه ملکیان وژل سوي او 1,495 تنه نور ټپیان سوي دي.
بیکاری او بیوزلی د افغانستان د خلکو او اند ملي شورا د غړیو ترمنځ تازه اندیشتې پیدا کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیوزلی د پراختیا په حال کې ده او که چیرې ورته پام ونه اړول شي خلک به له لا جدي ستونزو سره مخامخ شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع راپور لري.
له جګړې او نامنې وروسته بیکاري او بیوسلي یو بل جدي ستونزه ده چې په دې وروستیو کې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون هم دا موضوع جدي ګڼي، وایي چې په ځینو ولایتونو کې اندې ستونزې خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړستلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال منور شاه بهادوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه ستونزې د مهارولو لپاره لکه څنګه چې لازم او اقدام نه دی کړی.
اکثریت مردم افغانستان در فقر و در بیکاری دست و پنجه
نرم. دیوی در افغانستان دیره خلق لبیکاری و بیوصله سر مختی. دا دو پدیده در خلق و حکومت پر وړاندې لوی ستونزې ګرځېدلې. لوستي ځوانان بیکاره دي. له خصوصي سکتور سم ملاتړ و نه کړ. خبرې عملی نشوي او داسې کورنۍ لرو چې د شپې ډوډۍ ته محتاج دي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې بیکاری او بیوسلۍ له امله ډیری خلکو ښارونو ته مخه کړې چې اوس په ښارونو کې هم ستونزې جوړې کړي. نامنی د کاري اسانتیاو نو موجودیت، اداري فساد او دغه شان د لازمو پالیسیو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمران پرې نور زیاتونې هم لري.
په حکومت دننه کې د مسلکي یا ډېر مسلکي کدرونو نه موجودیت استخدام پروسس ډېر مشکل شوی ده. دغه ټول سره لاس ورکړی ده او بلاخره بیکاری ته لاره هواره کړې ده.
مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده او د افغان حکومت اپوزیسیون او یو شمیر سیاسي ګوندونو هم دا موضوع یاده کړې ده. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انوارالحق هدي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او بیوسلۍ پکې آن 240% ته رسېدلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم په دغه هېواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او بیوسلۍ مني، خو وایي چې حکومت په دې برخه کې اساسي اقدامات په پام کې لري. خو د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عمران وایي چې په خصوصي برخه کې پانګونه، د کاري زمینو برابرول او د ملي او اساسي پروګرامونو پلي کول هغه مهم کارونه دي چې باید په دغه هېواد کې د بیکاري او بیوسلۍ د کچې د راټیټولو په هدف ترسره شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په کندهار کې چارواکي او ځینې خلک شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نوملیکنې لپاره مرکزونه کم دي. پرون د پټول افغانستان کې د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په کندهار کې چارواکي او نور خلک وایي چې د نوملیکنې مرکزونه 1,000,000 کسانو لپاره دي، په داسې حال کې چې د کندهار نفوس 3,000,000 تنو ته رسیږي. په دې اړه له کندهار د صادق رښتینی راپور واورئ.
په کندهار کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د مرکزونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساد د نوملیکنې د پروسې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې ولایت ګډو امنیتي ځواکونو د رای ورکونې د ټولو مراکزو د امنیت ډاډ ورکړي او هم د کندهار په کچه د رای ورکولو لپاره زمینه مساعده سوي. والی د کندهار لپاره د رای ورکونې مرکزونه کم وبلل او په عین وخت کې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د پراخو زور غوښتنه وکړه.
موږ په کندهار کې کندهار شهر مرکزونه دي او ولسوالۍ دي. موږ ولس ولسوالۍ یا ولس ادارې واحد لرو چې الحمدلله ټول فعال دي او هلته انشاءالله د ولسوالۍ کې په داسې خاص مرکزونه چې مطلق دي دغه معنی سي ده د رای ورکولو داسې انشاءالله موږ نه لرو، ولې په بعضې ځایو کې تهدیدات شته. زه په دې ډاډه یم چې زموږ امنیتي قوتونه دا توانمندي لري چې هغه مهار کې.
د کندهار اوسیدونکي او قومي مشران هم د کندهار لپاره د ټاکنو د رای ورکونې د مرکزونو شمیر د دغه ولایت نفوس ته کم بولي. دوی دغه راز له قومي مشرانو او ملا امامانو غواړي چې خلک د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې ته راوبولي تر څو د ټاکنو په پروسه کې خپله شمیره زیاته کړي او خپل رای وکاروي. د کندهار د ولایت شورا مرستیال عبدالقیوم او مولوی عبدالحق خطیبی
په دې څلورش کلن نه سیاسي کشمکش کې د ممبر د لارې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې زما د ممبر څخه چې څوک سیاسي فعالیت وکړي، چون دا ملي پروسه ده. زما ان شاء الله اول سړی به زیم چې د خپل ممبر څخه به د دغه ملي پروسې په پوسو اعلان کوم او خلک به دې تر تشویق کوم چې اورونه پوسو دي. دا د ټولو په ګټه کار دی، دا سي د ټولو په ګټه چې کار دی، دا ټولو په ګټه باندې شروع.
او په دا پروسه کې باید ولایتي شورا، باید مخولین، باید قومي مشران او متفقین خلک، او خصوصا د شذو وظیفه باید ادا کړو، ټول شرقي چې هغه په هغوی ورکي او دغه خلک ټول متوجي کې.
په عین وخت کې د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم درانی وایي د کندهار د رای ورکوونکو د مرکزونو د زیاتولو په اړه مرکز ته پیشنهاد کړي او هغوی به ډېر ژر په دې برخه کې تصمیم ونیسي. کندهار چې شاوخوا 3,000,000 نفوس لري، د مرکزي حکومت لخوا ورته 225 د رای ورکونې مرکزونه ورکول سوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سیګریټو بیه دی په سلو کې 50% شي، څو انسانان زیات ژوند وکړي شي. د میرر ورسپانې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سیګریټو بیه په سلو کې 50 نور هم زیات شي، نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاوند وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې که د هر قوطي سیګریټ بیه تر 1500 پاوند زیات شي، په میلیونونو انسانان به د سیګریټ پرېښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پرېږدي. سیرونکو هم در ازوی چې دا چاره به یو سلو دیرلس میلیارد پاونډه د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې له درکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سږو او سرطاني ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پرې مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوطي سیګریټ متوسطه بیه نږدې لس نیم پاونډه ده. عبدالرازق صاحبزاده د لخمن رالینګارد څخه لیکي وای څوک چې د سولې د راتلو په لار کې خنډ جوړوي د حساب په ورځ به پاک خدای ورسره حساب کوي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکي که سعودي عربستان یا بل عربي هیواد د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي نو ترې مننه به وکړو. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی وای سوله حل راتلی شي چې طالبان له پاکستان لاس واخلي او پاکستان له طالبانو. د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د لنډو خبرونو نوبت دی. د هندوستان پوځي او سیاسي چارواکو د افغانستان دفاع وزیر ته ژمنه ورکړې چې له تروریزم سره په مبارزه او د افغان اردو د ځواکونو په روزنه کې مرستو ته دوام ورکوي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت لري. روسیا د سوریې په رژیم د امریکا د بریدونو په محکومولو کې پاتې راغله. لسګونو زرو کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې مظاهره وکړه او اته مصري سرتیری او څوارلس سخت دریځي وسلوال پرون د مصر په سینا سیمه کې په یوه نښته کې وژل شوي دي. تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګ یو، ورپسې هم حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رنیول خبر کول تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه پسې میکنه مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور و دور باندې و شي، نه ځکه د خوخ نه په زور و دور باندې شي، دا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جل کې نړی لري سند سره مخ دي. له کاله رنیولې تر خبرو کول تر خبرو کول او تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپل خواخه انتخاب کړي هم خپل په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري، او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډېر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته دا حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نه شي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته ورکړل شي، چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل واوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد زیولحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجاد کولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه هم داسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته.
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی، دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیله واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډیره طبیعي ده، مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم کم شیان ورسره ومني او کم کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کارځښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه 16 مامورین د فساد په تور سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه که پایلې لیدی وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور سرنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې تر مدیرانو پورې تر کارمندانو پورې تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري
د دوی دندې مزنډول شوی کله هم په خپل دندو کار کوي
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسې سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی چې مجموع د عواید فکر کوم چې 4.9 میلیون جوړي چې د موږ عواید لوړ سوی ده د موږ عواید جګ سوی ده
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کېږي هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی چې مثلا کومې موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې ځي د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي
ډېره مننه کوم د کابل په سلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیثه خو خسره اړې ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزې نه شي حلولای د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سر موج نجده همکاری لرو دا ازمکی اداری سر سی دا ازمکی باید سی واضح سی او دی کابینه دی پرکنی پاساس دا باید وزاره دا ترانسپورت انتقال سی سنگ تا دیده دیل پارا سی بودجام پا کارده سی اگه استاندار دا مسافر بری ترمینالون باید سی پی جور سی په دې حالي ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینلونه جوړ سي دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات به موږ خپل خلکو ته وړاندې
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په سلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي
ډیره مننه کوم موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرز عملونه لوایې او مقررات لرو هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ خې ده او بل پلان مودا ده خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمادما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغیرات د موجوده ترانسپورت په برخه باندې راځي دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلای د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاری کړل هغه قانون نهایي شو فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي سه هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت څخه اخلي د هغه لمخې اوراق بهادار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې په مشخصه وسایتو باندې په مشخصه ټوناژ باندې دوی هغه محصول او کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوې دي ترانسپورت وزارت کارکونکو کې هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوې دي او هغه کوم لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي. اصلا
ګوره الته دوه برخه ده، یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خواته تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه دغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فوجامې ده، او هغوی خپل ځمکې په کرایې ورکړی د قرارداد په اساس هغوی په کرایې ورکړی ده، او موږ د غرب بندر د پولي کمپنی هغه خواته ځمکه مو تثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق وسای سی راځي دا ټول عمل ته په یو اړه باندې ودرېږي. خوال دې اړه دا ده چې موږ د شاري ترافیک کنټرول ولای شو، د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده، دا ټول هغه مسافر وړونکي وسای چې دا شرط نه نوځي، دا کله شرط نه نووت بیا ډېر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپارس کاله به برنامه‌ګي دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي، او هلمند یې مسجد موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه مشتر حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پالیسی یو ډیر اساسي تغیرات راسي.
وزیر ستاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوما. د کابل د شرق دروازې کوما هغه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران الته ولاړ وي، هغه ډیره بد اوازه کوي د موټر چلوونکو سره. کوم لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لک تر لکه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لک تر لکه تر سلویختو افغانۍ واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډیری. نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیښې کیږي.
استاسو اندیشنه پر ځای ده، استاسو اندیشنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذي تنه کول. دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل، خوشبختانه شورای امنیت په پریکړه کړې ده او د کورونای چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وڅېړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وکړي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا که جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، که سبازی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه پورزی بیت 500 ورکی، دا غستون زده چې مسافرین ور سره مخامخ دی او ځنګړې نرخ نه دی معلوم. که معلوم وي او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وي ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سده داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلي، او کله کله دلته هغه مسافر وړونکي وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې یو طرز العمل د کرایې وسایط جوړ شي. موږ نس کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي، او یا حداقل حد اکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو. سي په دې کمیټې کې د عدلی وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی درې استازي، د فوایدامي استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واسطه زی انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې ده، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو. او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرایه قوه وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شورا ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی. د دې لپاره خپل وزارت د ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو څخه دغه وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب، د کابل کندهار په لویه لاره لتیرو سو کلونو راهیسې ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي، او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې، دا ستونزه لا هم نه ده حل. سو سوزل حکومت ژمنه وکړه چې د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کینی او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوه کړي چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کړي. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی، یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه پر راتلونکي کې به دغه ډول ستونزې نه راپېښي؟
ګوري ستونزه چیرته وه؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 چې په دې اولسو کې زی داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه فقط طرز عمل باندې ډیر په اسانتیا کې نیول شوی، بل طرز عمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده، هغه باندې مو شرایط ډیر جګه وزه کړی ده. شدید شرایط په اساس یو شخص کولای شي چې ځان ته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه چې هغه معیارن نه درلوده هغه شرکتونه ملغوه کړی دي. دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسي په اساس خپل خدمات سمبال نکی هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه تدیدې موږ کولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ، وزارت داخله پکې ده، سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سیدی موافقتنامه پاس است لغوه ورځ شي. دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلی هم په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی. مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې 2-3 حادثې نه و، دوه شرکتونه سي حادثه کړي وو. اگر دو شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا 3 هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استناف محترم سرنوالي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر وو، چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلاکا دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی د چلوونکي او یا د ډرایور له تقصیر او اساس څخه صحیح هغه فعالیت درول کیږي، د قانون په اساس هغه سره چلند کیږي.
همدغه یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لږه سکم سزیات چې اوس تاسو سره دوی جواز فعالیت لري او دوی به سیډل کیږي، کار به کیږي، په دوی کې بل تر لږه ستاسو په نظر باندې څومره پاتې شي چې هغه د کار جواز ورکړي؟
زه فکر کوم چې موږ یو له شرکتونو ته ضرورت نه لرو. موږ حداقل 15 تر 10 استاندارد بین المللي شرکتونو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې اړین خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي، هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ایسی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوي، کلکی ترل سوي ده، هیڅ نو ارزه د خدمات تل نه کوي. تر دې اندازه پوری ک کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غا کې چې خدای په لیازو درو چې معذرت لرم تشناب ته ځم، تر دې اندازه پوری ډریور خپل موټر نه دري. ولې نه دري؟ د دې لپاره چې دا غا پریکړه ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقعه ترې دې موقعه ته باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشین در کې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه ته دې استفاده د مخدرات څخه نه، چې اکثره د دې لپاره چې کارلته جديده اته ساعت دوی دریوري کوي، د قانون بین المللي جاده پاس اس له 3 ساعت نور څو کاق نه لسی ډیر دریوري وکي. او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په 3 ساعت باندې بس دریور تبدل شي، یو فالتو دریور سره موجود دي سدا چې 3 ساعت پرسه بل دریور بس جلو تکيني. دا 3 ساعت 12 ساعت 14 ساعت دریوري کوي، دا خو استریکيږي، دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي.
ډیر زیات مننه وزیر صاحب کور وره
څخه مننه.
جنگ لبد مرغیو پاکا وخبلا نپاتی زکور کی ورزورای ورکا وخبلا نپاتی زکور کی ورزورای ورکا وخبلا خاورا خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاکا وخبلا خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاکا وخبلا نپاتی زکور کی ورزورای ورکا وخبلا پاک او خپل نه پاتې زکور کې ور زرای ور کاو